السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. پر کابل ښار د پرونی توغندیز برید مرګ ژوبله اوس له هغه څه زیاته راپور شوې چې تېره ورځ یادونه شوې وه. سبا د افغانستان په اړه د جنوا دوه ورځنی نړیوال کنفرانس پیلېږي. د دغه کنفرانس د اهمیت په اړه درته وایو. پرونی ته موزه اسدالله لودین هرکلی کوم. تخنیکی چارې شمشاد زدران مختوړي. مخکې لدې چې راپورونو ته راشو پام وکړئ خبرونو ته. نوریاس نوري وړاندې کوي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په کابل کې د پرونیو راکټي بریدونو په نتیجه کې د تلفاتو د زیاتوالي خبر ورکوي. د قرغزستان په پلازمینه بشکه کې په سلګونو کسانو د قرغزستان په اساسي قانون کې د وړاندې شویو تعدیلاتو په وړاندې اعتراضي لاریون وکړ. په اروپا کې د کورونا وایرس له دوهمې څپې څو اونۍ وروسته یو شمېر هیوادونه سخت بندیزونه بیرته نرموي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په کابل کې د پرونیو راکټي بریدونو په نتیجه کې د تلفاتو شمیر زیات شوی دی. پرون له شلو زیات راکټونه د کابل له دوو سیمو له موټرو توغول شوي وو چې د خلکو د ګڼې ګوڼې ځایونو په شمول د دې ښار اړوند په څو حوزو کې ولګېدل. د کورنیو چارو د وزارت ویان طارق آریان نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو بریدونو کې لس تنه چې ټول ملکیان دي وژل شوي او له 500 زیات نور ټپیان شوي دي.
10 تن از همسنهای ملکی ما شهید شدند و نزدیک به 50 تن دیگر مجروح گردیدند. موضوع زیر بررسی ما است.
خاغلی آریا نوئل تر اوسه د دغه بریدونو عاملان نه دي نیول شوی او په دې اړه پلټنې روانې دي. په عین حال کې د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح چې د کابل ښار د امنیتي چارو مسؤلیت ورسپارل شوی ویلي د دغه بریدونو عاملان به ونیسي. هغه دا خبره نن د امنیتي ادارو له مسؤلینو سره تر غونډې وروسته په خپله فیسبوک پاڼه کې کړې ده. د دغه بریدونو مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش اخیستی دی. نن هم کابل د دو چاودنو شاهد چې دوه تنه پکې ټپیان شوي دي. دواړه چاودنې د مقناطیسي بمونو وې. ټاکل شوی چې سبا د سویس په جنیوا کې د افغانستان په اړه دوه ورځنی ستر مرستندوی کنفرانس جوړ شي. په دغه کنفرانس کې به د نړۍ د شاوخوا اویا هیوادونو او نړیوالو مرستندوی سازمانونو شاوخوا اویا وزیران او استازي تر ډیره په انلاین بڼه ګډون وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو او مالي وزیران حنیف اتمر او عبدالهادي ارغندیوال په دې کنفرانس کې د ګډون لپاره پرون له کابل حرکت کړی دی. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې تمه کوي چې نړیوال به د افغانستان له حکومت سره د راتلونکو څلورو کلونو په مخه د میلیاردونو ډالرو د مرستې ژمنې وکړي. له افغانستان سره دغه نړیوال مرستندوی کنفرانس داسې مهال جوړیږي چې د طالبانو او افغان دولت ترمنځ د سولې خبرې په ټپه درېدلې ښکاري او د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ هم غواړي خپل زیات شمېر سرتیري د روان کال د جنوري تر نیمایي له دې هېواده وباسي. د کاپیسا چارواکي وایي دوه ښځینه پولیس نن د ناپیژندو وسلوالو په ډزو ټپیانې شوي. د کاپیسا د امنیت قوماندانې ویاند شایق شورش ازادي راډیو ته وویل د دوی د امنی قومندانۍ دغه پولیسو چې په یو رکشا کې سپرې وې نن سهار د کوهستان د دوهمې حصې په ولسوالۍ کې پرې ناپیژندو وسلوالو ډزې وکړې. چارواکو د دواړو پولیسو روغتیایي وضعیت ډاډول بللی دی. تر اوسه چا یا کومې ډلې د دغې پېښې مسؤلیت نه دی اخیستی. په پکتیا کې تېره شپه یوه نوې جوړه زوم او نامې د واده په لومړۍ شپه د ګازو له امله خپل ژوند له لاسه ورکړ. د پکتیا د والي ویان عبدالرحمن منګل ازادي راډیو ته د دغې پېښې په اړه وویل.
تیره شپه د پکتیا ولایت مرکز ګردیز اړوند دیر آباد په سیمه کې نجیب الله وطنمل چې اصل کې د ځاځي اریوب ولسوالۍ اوسیدونکی دی د واده په لومړۍ شپه زوم او ناوې دواړه د غزي بخاري د بېغورۍ له امله دواړه دوی متاسفانه خپل ژوند د لاسه ورکړی دی.
لسمه د ازادي راډیو خبريال ویل دی مخکې د احمد ابا ولسوالۍ کې هم ورته پیښ شوی او دوه تن خپل ژوند له لاسه ورکړی وو. د سالنګ لوی لارې د بار وړونکو موټرو پر مخ تړل شوی. د سالنګونو د حفظ او مراقبت د ادارې اجرایوي مسؤل سمیع الله ولیزاده ازادي راډیو ته وویل چې دغه لوی لارې د درنو واورو او سختو طوفانونو له امله له نن سهار څخه د بار وړونکو موټرو پر مخ تړل شوی. خو د نورو مسافر وړونکو موټرو چې پر چاینونو او نورو ژمنیو تجهیزاتو سنبال وي پر مخ خلاصه ده. د ولیزاده په وینا د هوا پیژندنې ادارې د اټکل له مخې تر راتلونکو 8 ساعتونو پورې به په سیمه کې واوره وریږي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. نن د قرغزستان په پلازمینه بشکه کې په سلګونو کسانو د قرغزستان په اساسي قانون کې د وړاندې شو تعدیلاتو په وړاندې چې د حکومت مخالفان وایي په دې هیواد کې د قدرت د انتقال په بحراني حالت کې به ازادۍ او ډیموکراسۍ له منځه یوسي د اعتراض لپاره لاریون وکړ. په قرغزستان کې له هغې وروسته چې د اکتوبر په څلورمه لانجمن پارلماني انتخابات شوي او په نتیجه کې صدیر جعفاروف د یو لړ مانورونو له مخې د صدر اعظم او سرپرست ولسمشر په توګه راڅرګند شوی، نن نوې مظاهرې په دې هیواد کې د راپورته شوي سیاسي بحران یوه بله بېلګه ده. جعفاروف پر اتلونکي پارلمان فشار راوسته چې په اساسي قانون کې د تعدیلاتو راوستو پروسه مخته یوسي. په اساسي قانون کې نوي تعدیلات د ولسمشر صلاحیتونه زیاتوي او په اجرایه سیستم کې د خلکو د شورا په نوم د یوه ارګان په رامنځته کېدو سره مقننه قوه کمزوري کوي. په اروپا کې د کورونا وایروس له دوهمې څپې څو اونۍ وروسته یو شمېر هیوادونه سخت بندیزونه بیرته نرموي. دا هیوادونه په داسې حال کې په قیوداتو کې نرمښت راولي چې د کرسمس رخصتیو ته څه کم یوه میاشت پاتې ده، او له بلې خوا د بندیزونو له کبله د ټولنیزو او اقتصادي اغیزو اندېښنه شته. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون به راتلونکې اونۍ د کورونا وبا د وضعیت په اړه ملت ته وینا وکړي او ممکن په خپل هیواد کې یو شمېر بندیزونه چې د اکتوبر له دیرشمې څخه پیل شوي لری کړي. په جرمني کې په دې بحث روان دی چې بندیزونه تمدید شي او کنه. په دغه هیواد کې د روانې میاشتې تر پایه پورې بندیزونه اعلان شوي دي. او چین په پام کې لري روانه اونۍ یوه بې سپرلۍ فضايي بیړۍ سپوږمۍ ته واستوي. دا به له 1970 لسیز راهیسې په نړۍ کې د یوه هیواد په توګه د چین لومړنۍ هڅه وي چې غواړي دغه بیړۍ د سپوږمۍ د سیارې د خاورو او ډبرو نمونې د بیا ازموینې لپاره بیرته له ځان سره راوړي. د رویترز د راپور له مخې د چانګي 15 په نوم دغه بیړۍ به له سپوږمۍ هغه مواد له ځان سره راوړي چې له ساینس پوهانو سره به د دغه سیارې د جوړښت څرنګوالي په اړه په لا پوهاوي کې مرسته وکړي. تر دې مخکې د امریکا د اپولو بیړۍ لومړنی انسان سپوږمۍ ته په 1969 کال کې استولی و چې وروسته تر 1972 کال پورې په شپږو الوتنو کې 12 نور فضانوردان دې سیارې ته واستول. دوی د دغه سیارې 302 کیلوګرامه ډبرې او خاورې له ځان سره راوړې وې.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. وړاندې خبرونه کې دغه موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. پر کابل ښار د پرونی توغندیز برید مرګ ژوبلا تر هغه څه زیاته شوې چې یادونې شوې وه.
له بعد مرغه لس تنه کسان د مونږ ملکي وادوال شهیدان شوي دي او 50 تنه نور ټپیان شوي دي.
سبا د افغانستان په اړه د جنوا نړیوال کانفرانس پیلېږي. د چارو کتونکي وایي دغلته د اوږدمهاله مالي ملاتړ ژمنې افغان دولت ته مهمې دي.
ویل کېږي چې سل کاله پورې ورته ورکوي او که اوږدمهال وي دا د حکومت د تحکیم لپاره او د استحکام لپاره ګټور.
روزګان کې د ازادي راډیو یو راپور د هغې ماشومې ژوند وژغوره چې زړه یې سوری و.
دغه ازادي راډیو د خواسه دغه زما ژغه پورته کې دغه انجلۍ بوته هندوستان تل عملیات ورته وسو د سوله کمړه چې ژوندۍ سي.
د انټرنیټ او ټکنالوژي یو شمیر شرکتونو پاکستان کې د فعالیتونو د درولو غوښ کړی. پر ځینو نور مسایلو هم راپور نه لرو. دویم نیمایي د انصاف په لټه کې او د ورکوشو عزیزانو د لټې پروګرامونو ته ځانګړې شوې. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. پر کابل ښار د پرونی توغندیز برید مرګ ژوبله له هغه څه زیاته شوې چې تېره ورځ یې راپورونه ورکول شول. چارواکي وایي د پیښې د څېړنې لپاره یې هم یو پلاوی ګمارلی. د دغه برید چې پرون یې د ښار فضا ګډوډه کړه مسؤلیت داعش ډلې ومانه، خو حکومت لا هم ټینګار کوي چې د طالبانو کار دی. په دې اړه پام وکړئ د ناجی ساپۍ راپور ته.
په کابل کې د تیرې ورځې په توغندیزو بریدونو کې د وژل شویو کسانو شمیر 100 او د ټپیانو شمیر 50 ته لوړ شوی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان د یکشنبه په ورځ د دې شمیر د تایید تر څنګ وویل چې وژل شوي کسان ټول ملکي اندي.
پرونی تروریستی برید چې د کابل سات سرته رسو دا یو جنایت ده. له بعد مرغه لس تنه کسان د مونږ ملکي وادوال شهیدان شوي دي او 50 تنه نور ټپیان شوي دي چې ټول ملکي وګړي دي. تر اوسه کوم خاص کس مونږ نه دي نیولی، خو دغه موضوع په بشپړه توګه د مونږ تر څیړنې لاندې دي. د مونږ امنیتي استخباراتي څانګو په دې برخه کې کار کوي تر څو هغه کسان چې فایلین وو د پوی نیولو په برخه کې خپل عملی اقدامات ترسره کړی دي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت تیر ورځ په توغول شویو سلر وشتو توغندیو کې د وژل شویو شمیر اته او د ټپیانو یو دیرش ښودلی و. د کورنیو چارو وزارت ویان دا کار د طالبانو ګڼي، خو طالبانو پکې لاس لرل رد کړي دي. د دې پیښې مسؤلیت بیا داعش ډلې منلی دی. کورنیو چارو وزارت وایي چې دغه توغندي له دو موټرو د تهي مسکن او بادام باغ له سیمو توغول شوي دي. دغو بریدونو ګڼې پوښتنې او انتقادونه راپورته کړي دي. د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح چې له یوې میاشتې راهیسې د ولسمشر غني په لارښوونه پلازمینې کابل کې امنیتي چارې تنظیموي، ویلي چې په دې اړه لسګونه پوښتنې له خلکو سره شته دي چې بې ځوابه به پاتې نه شي. خغلی سالی په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي، په کابل کې تر راکټي بریدونو وروسته خلکو پوښتلی دي چې نیول شوي کسان به کله اعدام شي، علني محکمه به کله پیل شي، د کابل په دروازو کې ولې سم کنټرول نشته، دغه راکټونه او وسایل څنګه رسیږي، د دې ناکامۍ له امله به څوک مجازات شي، ولې لا هم له دې ډلې سره خبرې روانې دي، د منفي غندنې پایله څه وه، ولې افغان ځواکونه تهاجمي حالت ته نه ستنېږي. چې ښاغلي سالی ویلي، له دې پوښتنو څخه به هیڅ یوه بې ځوابه پاتې نه شي. له تېر ژمي را په دې خوا دا درېیم ځل دی چې له دغې سیمې په ورته ډول راکټونه توغول کېږي. لومړی ځل د اسد په 28مه نیټه د افغانستان د خپلواکۍ ورځې په مناسبت مراسم و، او دویم ځل بیا د ولسمشر محمد اشرف غنی د لوړي د مراسمو پر مهال وتوغول شول. کورنیو چارو وزارت په دې برخه کې امنیتي تشه مني، خو وایي د بریدونو د مخنیوي او عاملینو د نیولو لپاره جدي هلې ځلې روانې دي. د دغه وزارت وایي د امنیتي میثاق په چوکاټ کې د کابل په بېلابېلو برخو کې جرایم د پام وړ کم شوي، خو دا شان تروریستي پیښې د طالبانو یو نوی تاکتیک ګڼي چې په وینا یې هدف یې د ملکیانو وژل دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
سبا او بل ورځ د سویس په جنوا کې د افغانستان په اړه ستر مرستندوی نړیوال کانفرنس جوړیږي. په دې کانفرنس کې به د شاوخوا او یا هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازي ګډون او تر 2023 کال پورې به له افغانستان سره د نویو مرستو ژمنې وکړي. نړیوال ټولنې د افغانستان په اړه په لویو مرستندویو کنفرانسونو کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ د دې هیواد حکومتونو ته تر ډیره د اداري فساد او ښې حکومتولۍ شرطونه وړاندې کړي. نوریاس نوری په دې اړه د ایکو سازمان د غړیو هیوادونو د سوداګرۍ او صنایعو د خونې له مشر ازرخش حافظي سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې د ولسمشر محمد اشرف غنی حکومت په دې برخه کې کومې عملی لاسته راوړنې لري.
متاسفانه د دې عملی او برسیره لاسته راوړنې شتون نه لري، که څه هم دې کمیسیونونه او کمیټې جوړې، اما په عمل کې نتیجې سمې نه دي. فساد اداري، فساد مالي، دا ټول شتون لري متاسفانه. او په هر صورت افغانستان دا مرستې اړتیا لري. دوی یو څه تدابیر ورته نیولي، ډېر ډېر کنفرانسونه او مجلسونه سره کړي دي، زموږ نظریات هم اخیستي دي. زه شخصا ډېر امیدوار نه یم چې د پخوا په شان موږ سره داسې سخاوتمندانه مرستې وشي.
بله،
مقید او مشروط دي.
د دې کې ترازو دغه کانفرنس په اوس وخت کې چې له طالبانو سره د سولې ابتدایي خبرې هم پیل شوې، د افغانستان د حکومت لپاره د اوږدمهاله مالی ملاتړ ترڅنګ د سیاسي ملاتړ لپاره څومره مهم بولئ تاسو؟
زما په هند خو دا مرستې افغانستان خلکو سره کیږي، چې د افغانستان د خلکو په استازیتوب د مرستې لګوي او یا ترلاسه کوي، دا دوهمه مسله. زموږ دولت ته که چیرې دوی اوږدمهال مرستې وکړي، او دا کلنۍ وروسته ویل کېږي چې تر کاله پورې ورته ورکوي، او که اوږدمهال وي دا د حکومت د تحکیم لپاره او د استحکام لپاره ګټور.
فکر نه کوي چې نړیواله ټولنه نوره ستړې شوې او په سخاوت سره له افغانستان سره هغومره مرستې به چې پخوا یې کولې په دې کانفرنس کې ونه کړي؟ که څه هم مخکې تاسو یادونه وکړه چې نور ښایي افغانستان هغومره مرستې ترلاسه نه کړي چې پخوا یې ترلاسه کولې.
معمولا مرسته یو وسیله ده د معین اهداف په خاطر، لکه چې د مارشال پلان په وخت کې اروپا ورغول شو، او لاس کالونه زیات نه و تیر چې آلمان نه یوازې په خپل پښو ودرېدل، بلکې د یو مرستندوی په حیث د امریکې تر څنګ او د نورو هیوادونو تر څنګ چې مرستې ورسره کړې وې، د مسؤلیتونو په اخیستلو کې اوږه په اوږه هغوی سره ور ودانګل. اما زموږ سره مرستې تقریبا دا په دسمبر کې 16 کال پیل کېږي، ولې ورځ تر ورځې وضعیت خرابېږي. د مثال په توګه مونږ کله چې دا دوه کاله د مرستې تیر شوي وو، ما سره یو احصایه وه په اطاق کې چې زمونږ د فقر کچه 3% پورې ښکته شوي دي، او وروسته بیا 8% شو کال 2014 کې. اوس مهال د خپله د ښاغلي ولسمشر وینا سره سم دوه ډالري فقر 90% ته رسېدلي، او زمونږ عاید سرانه ملي د 1,60 ډالر څخه رسېدلي وو تقریبا شاوخوا 900 ډالر ته، اوس بیرته نیمایي ته رسېدلي. دا یعنی معنا یې ده چې د مرستې په سمه توګه مصرف شوي نه دي، پکې غلا، فساد او چور ډیر زیات.
بله،
کنه دا بالکل ممکن و چې افغانستان کې ډیر کار وشي. د مثال په توګه زموږ تاسو ښه بشري میرو لري، ښه طبي منابع لرو، یو څه په ګټور توګه ګټه پورته نه شو.
د جنیوا په کنفرانس کې به هم نړیواله ټولنه له افغانستان سره د 4 کلونو په مخه د مرستو ژمنې وکړي. دغه 4 کاله هم د ولسمشر اشرف غنی د حکومت لپاره ډیر مهم دی. ویلي دي چې تر 2040 کال پورې باید افغانستان تر ډیره خودکفا شي، له مالي پلوه باید نور د نړیواله ټولنې په اوږو بار نه وي. دغه مرستې څومره په دغه مقطع کې د دغه دورې لپاره څومره مهمه بولي، او فکر کوي چې د افغانستان حکومت به دغه هدف ته ورسیږي؟
دا خو یو خیال دی چې افغانستان په خپل کې باندې بریږي. اول دا چې دا خو هیڅ راځي، هغه فساد پیشه خلک ورته ناست دي چې دا بیا یې غلک، او کچېری موږ کوم بلګه درلودلی وای چې په افغانستان کې کوم اساسي اقتصادي بنسټیز کار شوی وي، اوس هم موږ دا ژمنه کولی شو چې بلې موږ تر 40 پورې دا کار ترسره کړو. اما متاسفانه دا کاري وجدان ډېر لږ دی. دلته یو څه په تخنیکي لحاظ موږ پرمختګ کړی دی. د مثال په توګه د ارکان دولت جوړ شوي دي او کدرونه ورزل شو، اما دا وجداني ژمنتیا دا په کنټرول کې درس نه ورکول کیږي. دا انسان پورې لري چې یې لري یا نه لري. نو زه اعتقاد لرم تر څو چې دا کاري وجدان په وطن باندې قرباني ورکول دا روحیه او دا سیاسي اخلاق او سیاسي اراده پیدا نشي، په میلیارډو دولت تر څو پروخ یو $1 تریلیون دی وای چې موږ دلته لګولې دي، مستقیم او غیر مستقیم خپل افکار تم چې ورکړي دي ازمن قراردادیان اوسه پیښه شي. اما تر څو پوری دا لاسترولنه دی لږی په تناسب د مرستي متاسفانه ډیر سمه یم دا نه یم چې دا کار تر سره شي، ځکه چې دا لاندې دا څلور پوری څلور کاله پاتې دي. موږ هیڅ کار نه یو هم نه لشي. هاي وی نه سره استاندارډ دنیا سره برابر چې ساري وږي په کې ممکن وي، هوایي د ګرمن نه لرو، ریل وی نه لرو، دا ټول ستونزې دي. زه مادن تر سپریس په خرچو نه نه دي، حتی قرارداد شي یو وخت ټول لغوه شي دي. نو دا ټول شان مشمول د فساد دي، چې فساد له بنګل نه شي افغانستان کې هیڅ کار نشي کېدلی.
په ایکو سازمان کې د سوداګرۍ او صنایعو د خونی مشر ازرخش حافظي وو چې د افغانستان لپاره د جنوا کنفرانس په ګټو او ارزښت غږیده.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
اوس هم ورزو روزګان ته چې دغلته د ازادي رادیو یو راپور په روزګان کې د وکلنې امینه ژوند ژغورلی. امینه په زړه کې سورای درلود. هغې یو خور تر دې مخکې په همدې ناروغۍ مړه شوې ده. د امینه پلار محمد قاسم د خپل لور د درملنې وس نه درلود، خو د ازادي رادیو یو راپور د دې سبب شو چې نور خلک د امینه د درملنې لپاره د مرستې لاس ور وغځوي. په دې اړه پام وکړئ د شریف الله شرافت راپور ته.
د دیرش کلن محمد قاسم د خپل کوچنی لور امینې سره لوبي کوي. امینه د زړه د سوري ناروغي درلوده، هغه ناروغي چې د دې وخور مخکې د دې ناروغي لامل مړه شوې ده. د هغه پلار محمد قاسم وای
او کدا خلګدا کار ماته نه وکړي، دا لورز ما سره لقبل دنه چمړه سودا مسل پسل چمړه و، او نو دغه انجلی جون چې بس خدای وج غوري دی وج غوري.
خو سمینه روغ ده او درملنه یې سوي ده، او د خپل مور لغیږي هم نه د جلا سوي. دا هرڅه د ازادي راډیو یو راپور ممکن کړه. شاوخوا میاشتې وړاندې ازادي راډیو د کوچنی امینې له ناروغۍ سره مل ژوند په یو ویډیو او غږیز راپور کې انځور کړ، چې تر خبرېدو وروسته یو شمیر کسانو د امینې پلار محمد قاسم ته د خپلې لور د درملنې لپاره د مرستې لاسونه وغځول. او هغه وتوانید چې خپل لور د درملنې لپاره هندوستان ته بوځي او هلته له بریالۍ درملنې وروسته بیرته راستانه سي. امینې په ساده اصطلاح د زړه سوری درلودی چې په ماشومانو کې د زړه یو ډول ناروغي ده. دا ناروغي که څه هم د درملنې وړ ده خو په افغانستان کې امکانات په نشته حساب دي او که یې درملنه ونه سي د ماشومانو ژوند اخیستلی سي. د امینې پلار محمد قاسم راته د خپلې لور د درملنې کیسه وکړه.
زما د لور زړه چې سوری و دا خو ما پخپله نه سوه کولی چې هندوستان ته ما بیا ولیوئ. دغه ازادي راجبې ته خواست هغه دغه زما غږ پورته کړ. دغه نجلۍ بوته هندوستان ته هلته عملیات ورته وسو بېرته م راوسه دلته. د نجلۍ چې ده اوس ډېره در پخوا پرې سمه سوې ده، یعنې دس ولکه مړه چې ژوندۍ سي.
هغوی چې په اروزګان کې محمد قاسم ته د مرستې لاس وغځوي، یو هم د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون مرستیال عبدالغني مدقیق دی.
آزادی رادیو می اوریدله او د آزادی رادیو خبرونه اورم. سره ماشوم په روزګان ولایت کې د زړه د سوری تکلیف درلود. بیا پلار دوه اولادونه و سه د اولادم یو ماشوم پاک رسیدلی و د بل غوښتل سه بل چاته ورکې څوک ورته لوی کې. نو رپورټ په موټر کې دفتر ته روان وم، ډېرې خوشی نه کړم.
شاغلی مدکی کوای که چیری دا انجلی لازیاتی در ملنی تارتیا ولری نو دای چمتو دی چی نورم رسته هم ورسره وکری. امینه چی مخ که در ناروغی لکبالای خبری هم نسوی کوالای اوس در نورو ماشمان سره لوبی کوی او لشروختیا برخمه نده. دا مینی پلار محمد قاسم چی خپلا ازدکری ندی کری وای غاری لوری ازدکری وکری او که خدای کولا پراتلون که که بر داکتر اسی. شریف الله شرافت، آزادی رادیو، اورزگان.
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي.
د افغانستان د بشری حقونو خپلواک کمیسیون وایي حکومت د بې هویت ماشومانو د هویت د تثبیت لپاره یوه کړنلاره جوړه کړې څو له بشري او انساني حقونو برخمن شي. دغه کمیسیون وایي موندنې ښیي چې یوازې په روزنتونونو کې لسګونه داسې ماشومان شته چې هویت او نسب نه دی معلوم. په دې اړه د رحمت الله افغان راپور ته پام وکړئ.
د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون مندنې ښیي چې په دولتي او غیر دولتي روزنتونونو کې یو شمیر ماشومان بې هویته دي او د پیژندنې کوم سند نه لري. د دغه کمیسیون د ماشومانو د ملاتړ برخې مسؤول نجیب الله ببرکزی د شنبې په ورځ د راپور د خپرولو پر مهال وویل دوی د وویشتو ولایتونو په روزنتونونو کې دا پلټنې کړې او اووه شپېته بې هویته ماشومانې موندلي چې ډیری یې په هرات او کابل کې دي. ښاغلی ببرکزی د راپور له شریکولو وروسته ازادي راډیو ته وویل حکومت دې د بې هویته ماشومانو د هویت د تثبیت لپاره یو قانوني کړنلاره جوړه کړي څو دوی له خپلو بشري حقونو برخمن سي.
په روزنتونونو کې د شپېتو د شاوخوا نه زیات داسې ماشومان دي چې دوی خپل اتن نوم نه پېژني، داسې ماشومان دي چې روزنتون ولته نوم یې ښایي دی، یعنی خپل ولد نه پېژني. په دې خاطر چې دغه ماشومان د راتلونکي لپاره دوی د پرمختګ په پرمختګ کې خنډ واقع نه شي، دوی باید چی دو باید نوم ملری، دو باید اغا فامیلی پس را غریشای معلومه دی.
خاقل ببرکزی زیاتوی دغه ماشومان د خپلو کورنیو یا هم نمعلومو کسانو او یا هم د جګړه لزایا روزنتونونو تا راوړل سوی چه او سی ادرس او رکده. د بشر حقونو مندنې ښیي چې په روزنتونونو کې داسې ماشومان هم شته چې خپلوان لري خو ډیر وخت کیږي چې څوک یې لیدو ته نه دی راغلي. په راپور کې دا هم ویل سوي چې په هیواد کې له 1500 کلونو د کم عمره لرونکو 85 سلنه ماشومان د تابعیت تذکیري نه لري. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغان حکومت په ځانګړې توګه د عدلي وزارت نظر هم ولرو خو له بې اړیکو سره سره بریالي نه سو. د نړیوالو قوانینو له مخې د هویت درلودلو حق د افرادو اساسي حق دی. د هویت حق شخصي اړیکې لکه نوم، د کورنۍ نوم او د مور پلار نومونه فرهنګي هویت او ټولنیزې اړیکې رانغاړي. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت کڅه هم د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون د راپور په اړه د خبرو ژمنه وکړه خو دا ژمنه یې پوره نه کړه. د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې د افغانستان په قوانینو کې د بې هویته ماشومانو لپاره څه نسته. بلخوا د ماشومانو د حقونو د نړیوال کنوانسیون په اتمه ماده کې راغلی چې د کنوانسیون غړي دولتونه باید د ماشومانو هویت تضمین کړي.
آزادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یو سیمه ایزه موضوع د انټرنیټ او ټکنالوژي شرکتونه پاکستان کې د خپل فعالیتونو د درولو ګواښ په داسې حال کې کوي چې مرکزی حکومت د ډیجیټل موادو د سانسور په اړه چارواکو ته پراخ واک ورکړی. شنونکي دا اقدام د بیان د ازادۍ محدودول بولي. په دې اړه پام وکړئ د ګل ایاز راپورت.
د آسیا انټرنیټ ائتلاف چې د ګوګل، فیسبوک او ټویټر په شمول د تکنیکی شرکتونو استادیتوب کوي، د نومبر پر شلمه خبرداري یو ورځ وروسته لاغې ورکړي چې په پاکستان کې حکومت د رسنیو تنظیم کوونکو ادارو ته پراخه واک ورکړ. ائتلاف په بیان کې ویل چې د پاکستان نوی قانون د انټرنیټي شرکتونو د نخښه کولو په معنا دی او دا د اندېښنې وړ خبره ده. د نوو قواعدو سره سم د ټولنیزو رسنیو شرکتونه یا د انټرنیټ سهولت ورکوونکي به په هغه صورت کې تر 3.14 میلیون ډالر جرمانه کیږي که چېرې د اسلام بدنامولو، ترهګرۍ ته وده ورکولو، د کرکې او فحاشي خپرولو او یا ملي امنیت ته خطر پیښونکي موادو خپرولو مخنیوی ونه کړو. د پاکستان دان ورځپاڼې په یو راپور کې ویلي چې د ټولنیزو رسنیو شرکتونه دې ته اړ کړل شوي چې په پاکستان کې خپل دفترونه پرانیزي او د هیواد تحقیقاتي ادارې ته معلومات ورکړي چې لوستلو او د پوهېدو وړ بڼه کې وي. آسیا انټرنیټ ائتلاف په بیان کې ویلي په مقامي کچه د معلوماتو غوښتنې به د خلکو آزادۍ ته زیان ورسوي. د دې ترڅنګ په پاکستان کې ډیجیټل اقتصاد ته به هم زیان ورسیږي. په بیان کې راغلي چې نوي قواعد به د دې غړو لپاره هم مشکل جوړ کړي چې د دوی خدمات پاکستانی کارکوونکو او سوداګرو ته ورسوي. د ډیجیټل حقوقو فعال او بایټس فار آل مشر هارون بلوس د نومبر پر 28مه مشال اړتیا ویل دا قواعد د شخصي معلوماتو راخکاره کولو خطرونه رامنځته کولی شي.
تاسو وګوري چې د سوداګرو او نور خلکو لخوا کوم خبرګون مخته راغلی دی او هغوی ویره لري چې په دې اقدام سره به بلیک میلینګ یا زورونه لا نور زیات سي. د نوو قواعدو له مخې لوی کمپنۍ دې خبرې ته پابند دي چې کله هم ریاست د چا معلومات اخیستل غواړي نو دغه کمپنۍ به ورکوي. دا قواعد نه یوازې د عامو خلکو د بیان پر ازادۍ باندې کدغن لګوي، بلکې ځانګړي ډلې لکه خبریالان، د بشري حقوقو فعالان او سیاسي فعالان به متاثر سي. دا هغه طبقه ده چې د حکومت پر پالیسیو نیوکې کوي. دا په پاکستان کې د سینسرشپ یا بندیزونو د تاریخ تسلسل دی.
هارون بلوس وی چې بایټس فار آل پلان لري چې دا قواعد په عدالت کې چیلنج کړي. د پاکستان وزیر اعظم دفتر مخکې ویلي وو چې نوې قواعد له هغې وروسته جوړ کړل شوي چې د ټولنیزې میډیا ویب پاڼو د پاکستان ضد او فرقه ییز مواد لرې کولو کې له ځنډه کار اخیستی. خو د پاکستان وفاقي حکومت دریز دلی چې د ټولنیزو رسنیو نظم ساتل د وخت ضرورت دی. د ساینس او ټکنالوژۍ وفاقي وزیر فواد چودري د نومبر پر 28مه مشال اړتیا ویل چې باید د ټولنیزو رسنیو کمپنۍ په پاکستان کې دننه دفترونه پرانیزي.
میڈیا کے اوپر ریگولیشن ہونا تو بڑے امپورٹنٹ کیونکہ اس کا جو مس یوز ہے.
د سوشل میډیا قواعد ډیر زیات مهم دي ځکه چې په پاکستان کې د ټولنیزو رسنیو ناسم کارول ډیر زیات دي. په سماجی رابطو وب پاڼو جعلی خبرونه ورکول کیږي او د دې مخنیوي ضروری دی. دویمه خبره دا ده چې د قواعدو د ناسم استعمال مخنیوي هم پکار دی. داسې هم نه ده چې حکومتي چارواکي قواعد په ناسمه توګه استعمال کړي. پر دې خبر کېدی شي. بل دا خبره چې دا کمپنۍ په پاکستان دننه دفترونه نه پرانیزي چې لکه بلې د ډیجیټل اشتهاراتو ټوله پیسې بهر ځي. موږ غواړو چې سینسرشپ نه وي بلکې قواعد وي او د دې په طریقه کار خبرې کېدی شي.
فواد چودھری زیاده کړه چې د ټولنیزو رسنیو کمپنۍ دی حکومت ته وړاندیزونه ورکړي. تر دې سو ونې مخکې د پاکستان وفاقي حکومت په لنډمهاله توګه د ویډیو شریکولو پر اپلیکیشن ټیک ټاک بندیز لګولی وو چې د حکومت په خبره غیر اخلاقي او نامناسب موادو خپرولو شکایتونو ترلاسه کولو وروسته یې دا ګام پورته کړ. د ډیټا رپورټل نومي ویب پاڼې تر مخه په پاکستان کې د روان کال جنوري میاشت پورې د ټولنیزو رسنیو شاوخوا 10 میلیون کارونکي دي. دې ترڅنګ په هغه هیواد کې د انټرنیټ صارفینو شمیره 6.8 میلیون ده.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
شیر علی له تخار نه لیکلي وایي خدای دې وکړي چې په افغانستان کې سوله ټینګه شي. سعید احمد عمری له کندهار لیکلي وایي د هوا حالات چې ازادي راډیو خپروي سهار او ماښام دا د کومې ورځې دي. دا البته تر 4 ساعتونو پورې په افغانستان کې د اعتبار وړ ګڼل کیږي. بل اوریدونکو نظیر بسمل د افغانستان یو ولایت نه چنوم نه دی دلته سم لوستل کیږي راپور پیغام راستول یو لیکلی دی چې اوربان ته د افغانستان ولس سخت اړتیا لري. خدای نظر په نوم له کندهار یو اوریدونکي لیکلی دی چې وای په راغستان ولسوالۍ کې ناامني ده او دلته چارواکي ناغېړي کوي. اوریدونکو نور سمسونه هم راغلي، هڅه کوو چې په راتلونکو خبرونو کې درته ولولو. وست دغه خبری مسایل پای ته رسیږي. دویمه نیمای ته ورسېدو، په افغانستان کې د مازدیګر 4:30 بجې شوې. نوریاس نوری ته غوښ شي چې د افغانستان نړۍ د خبرونو لنډیز در اوروي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په کابل کې د پرونیو راکټي بریدونو په نتیجه کې د تلفاتو د زیاتوالي خبر ورکوي. پرون له 6 زیات راکټونه د کابل له 2 سیمو له موټرو توغول شوي وو چې د خلکو د ګڼه ګوڼې ځایونو په شمول د ښار اړوند په 2 حوزو کې ولګېدل. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان ازادي راډیو ته وویل په دغو بریدونو کې لس تنه چې ټول ملکیان دي وژل شوي او له 500 زیات نور ټپیان شوي دي. ټاکل شوی سبا د سویس په جنیوا کې د افغانستان په اړه 2 ورځنۍ ستر مرستندوی کانفرنس جوړ شي. په دغه کانفرنس کې به د نړۍ د شاوخوا 70 هیوادونو او نړیوالو مرستندوی سازمانونو شاوخوا 70 وزیران او استازي د کورونا د خبرې شوي او بالا عمله تر ډیره په انلاین بڼه ګډون وکړي. تمه کیږي چې نړیوال به د افغانستان له حکومت سره د راتلونکو 4 کلونو په مخه په دې کانفرنس کې د میلیاردونو ډالرو نوې مرستې ژمنې وکړي. د کاپیسا چارواکي وایي 2 خزینه پولیس نن د ناپیژندو وسلوالو په ډزو ټپیانې شوي. د کاپیسا د امنیې قمندانې ویان شایق شورش ازادي راډیو ته وویل د دوی د امنیې قمندانې دغه پولیسو چې په یو رکشا کې سپرې وې نن سهار د کوهستان د دوهمې حصې په ولسوالۍ کې پرې ناپیژندو وسلوالو ډزې وکړې. د سالنګ لویه لاره د بار وړونکو موټرو پر مخ تړل شوې ده. د سالنګونو د حفظ او مراقبت د ادارې اجرایوي مسؤل سمیع الله ولیزاده ازادي راډیو ته وویل دغه لویه لاره د درنو واورو او سختو طوفانونو له امله له نن سهار څخه د بار وړونکو موټرو پر مخ تړل شوې، خو د نورو مسافر وړونکو موټرو چې پر چاینونو او نور ژمنیو تجهیزاتو سنبال وي پر مخ خلاصه ده. نن د قرغزستان په پلازمینه بشکه کې په سلګونو کسانو د قرغزستان په اساسي قانون کې د وړاندې شو تعدیلاتو په وړاندې چې د حکومت مخالفان وایي په دې هیواد کې د قدرت د انتقال په بحراني حالت کې په ازادۍ او ډیموکراسۍ له منځه یوسي د اعتراض لپاره لاریون وکړ. په اروپا کې د کورونا وایرس له دوهمې څپې وروسته یو شمېر هیوادونه سخت بندیزونه بیرته نرموي. دا هیوادونه په داسې حال کې په قیوداتو کې نرمښت راولي چې د کرسمس رخصتیو ته څه کم یوه میاشت پاتې ده او له بلې خوا د بندیزونو له کبله د ټولنیزو او اقتصادي اغېزو اندېښنه شته. او چین په پام کې لري روانه اونۍ یوه بېسپرلۍ فضایي بیړۍ سپوږمۍ ته واستوي. دا به له 1970 لسیزې راهیسې د نړۍ د یوه هیواد په توګه د چین لومړنۍ هڅه وي چې غواړي دغه بیړۍ د سپوږمۍ د سیارې د خاورو او ډبرو نمونې د بیا ازموینې لپاره بیرته ځمکې ته له ځان سره راوړي.
اوس هم ستاسو یو شمیر پیغامونه اورو او ورپسې هم 2:19 پروګرامونه د انصاف په لاټه کې او د ورکوشو عزیزانو د لاټې پروګرام.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه نیکې هلې احترامات. د قانون مخبلا خبر حکومت عمران د سولې پیغام اشرف غنی صاحب ته ویو چې ودلې څنګه درنه سلی ریساکټ در باندې راوړل. عمران خان نه غواړي چې افغانستان جوړ شي. زمونږ د اشرف غنی نه دا هیله ده چې د پاکستان په اړه باندې دا سیاست بدل کړي چې هغه ته راوړې دام دې تور ورې چې پته ولګي. عمران خان نه تاله سول راوړي او نه د ولاه کې راوړي او نه طالبان تاله سول راوړي او نه در ولاه کې سول وکړي.
السلام علیکم. د ارزګان د ولایت چاچنه د ولسوالۍ ته خیاط رسمي خبره کوم. استرالی واکو دته هڅه کارنامه پرې شوې چې په ټوله دنیا کې نه لیدلې او نه د امهاري دیږي. نو څنګه دې ته خبر دی چې د چاچنو د بخښاک وکړې په نزدې په داس کې د دې پر موټر باندې من پکاو شو. بعد هغه دوی پر فورا شوسونه د دې کلی څخه یو د پندل سکالو او بل د اتو سکالو له غرزنی الکوان ایوس پنجری دا ونیوله د ځان سره بوتله وخت قرارګاته په دغه شپه باندې دوی پرمن کښېنول په تا یو کلواره. بیا په بل وخت کې ورته وتله د خپل قرارګاته ښه د شمشد وکړي ته په دې کلي کې د ګیراوت په ولسوالۍ ته یو موټروان ساریان راخېستی و. کومه زمانه چې هغه ساریان و هغه مزدور کار خلکو په مزدوري کې ستلی و خپل مزوریا کړو راتله مخکړ کور باندې دی ورغله په کلی کې په لټنه وکړه په سهار وخت کې هغه مټر هم را واخستې هغه ساریان هم را واخست سره به مټروانه رانه خپل قرارګاه سره نږدې کړل پر هغه ساریان او هغه مټروان چې هغه موټر ته ورنه سم دروازه په سکول کړی با دي ګاریا چې په شل هغه مټر ته ور واچوي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر. د انصاف پلاټه کې
یو چاغې پسې ورشبل یاغې پسې ورشم دې کړه باندې ورس تیر شي او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زه اورېدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دا ورین خدای راستي کې زما د یت سر نه وشت.
خو مسؤولین څه وایي؟
کوتي ازري په لیدره کوی ازر کې ان شاء الله موږ ځلونه پسې ورکړي.
د انصاف پلاټه کې د خبرونه درنو اوریدونکو سلامونه ستړي مسي. زه فیروزه عزیزی مو په دې خبرونه کې قربانای يم. په دې خبرونه کې مو په ننګرهار ولایت کې د آریانا پونوم د لوړو زده کړو ایوي خصوصي مؤسسې محصل ستونزې څېړل دي. دا چې عبدالقهار څه شکایتونه لري او ولی وغوښتل په دې خبرونه کې غاک خبرسي لده به واورو.
عبدالقهار هم د عبدالجبار د لغمان اصلي اوسیدونکو یم او په ننګرهار ولایت کې د آریانا پانتون د ټپ پونځي محصول ما زمون مشکل لا ده وروره چې موږ په 1015 نه دي کې د کانکور د لارې چې د آریانا پانتون واغست کامیاب شوم نو ما غوښتل چې په شپږم سمستر کې چې د آریانا پانتون نه تبدیلی وکړم روخان پانتون ته د فورمې د اصل پر لار مزارت ته فورمه مې واغسته دلته مې د روخان پانتون سره موافقه وکړه چې فورمه په مراحل اخلاص ته مزارت ته وسپاره وزارت کې مونږ ته تاریخ ورکړه چې لاس راځي وروسته راشي خپل دا فورم ویته او پر روخان کې خپل زده کړو ته ادامه ورکړي. نو مونږ چې کله فورم د پاره لاړو نو زما هغه نور ملګري چې را سره وو هغه ته فورم ورکړه نو ما ته هغه کوم مامور چې وو هغه راته وویل چې عبدالقهار جانه ته مونږ ته نه محصل نه یو صف ته راجستر نه په وزارت مونږ خپل دا مشکل راوړو پوهنتون ته چې وروره مونږ خو په وزارت کې تاسو ولې صف کړی نه یاست رئیس ته مې وویل معاون ته نو ته صف ته او ما د دې ته فورم ورنکه ما غا نور ملګری هم څنګه ته ورته غوښ پر روخان کې دي. نو دا دویم کال دی چې دوه نن په سبا مون غولې چې دا تاسو کار کوم نو یو زره هم دوی مخ کې نه دي تللی.
مسلین باید وزارت سره راجستر شي.
حتما باید راجستر وي کنه چې وزارت سره راجستر نه وي نو محصل نه وي.
تبدیلی علت څه دی چې ولې غواړي چې د آریانا نه روخان ته ورسه؟
د خپل اوس لسم سمستر کې ما غوښتل چې شپږم سمستر کې تبدیلی وکم. دو وروره عملی درس مونږ دیسی د سره لرونه چې باید پنځه محصلین عملی درس د پاره شفاخانه ته یو کلینیک ته لاړ شي. لابراتوار نه لرو مونږ. د دغه وجه نه ما غوښتل چې روخان ته لاړ شم. روخان خپل تدریسي روغتون هم لري دوی دیسی شفاخانه نه لري او کلری هم هیڅ مریض نه لري او محصل ورته نه وړي. نو روخان ته د پاره تبدیلی کوو چې هغه پورته منزلونو کې درسي صنفونه دي ولاندې د هغه شفاخانه ما د پاره غوښتل چې تبدیلی وکم د آریانا نه روخان ته.
یوازې ستا نوم په وزارت کې ثبت نه وکړه د نورو هم
نور ملګري مې د ما خپل هم سمفیده د عرفان الله ولد ځن لابرین په نوم د دیم صف نه دی او د زموږ همدوره د نور هلکان د عمران په نوم دی دین محمد په نوم دی او رفیق په نوم دی. نو دا دویم کال دی چې دو موږ نن په سبا غولی او زموږ دوه سمستر پاره چې موږ فارغ شو نو او زموږ نوم په وزارت کې نشته. پلان ما ورې ته موږ دغه څه مشکل لرو هغه ژمه ما خپل پلان مې وړ ځان سره هغه نور مشکل زه خو الرجي لرم زکام مې ژمه کې ونشم تلای کابل ته نو چې وړ غم دا کار کوم او صحیح دا چې ته مشکل لري وړې کې دا دویم کال دی نو دوی چې موږ کو په یو زاره څه ده چې نو د دوی نو وزارت ته پورې تلې دي اقلا هیڅ هغه موږ مشکل په حال کې به کوشش نه کوي
د نور مسلون نور مسلون راجستر دی او تاسو شپک تنه نه دی
نو خپل وروره په دې پوي شو چې موږ تبدیلی کوو د خپل د صف راجستر نور مسلون هم په مان د پانتون کې شته چې د ځان خبر نه دی تا یا دوه راجستر دی کنه. نو دا راجستر په دې معلومه کې چې تبدیلی فورم واخلې او بل پانتون ته لاړ شي نو کا تبدیلی فورم دې ته درک ته به راجستر وزارت کې او که موږ غوند به ته رات کړی چې دلته تبدیلی فورم ورنه کو نو وي موږ ته راجستر نه زموږ محصل نه وزارت تحصیلات علی موږ ته وایي د خپل متن خبر نه ما تبدیلی نه وکړ شاید 240 سند راته راکړای وای. اول ته چې فارغ شي اوس مونږ خبر شو څلور د حقوقو پوهنځي محصلین دي فارغ دي دوی سره فارغ محصلین دي دوی ته وزارت اسناد نه ورکوي ما سره محصل نه یې
نو ستاسو غوښتنه څه ده
زما غوښتنه دا ده چې زمونږ د مشکل د رفع لپاره مونږ تاسو ته زنګ ووهه چې د وزارت دا کم چارواکي دی او زمونږ د پوهنتون که نه زمونږ دا مشکل حال دا خو زمونږ ګناه نه ده ما سره مستروار تیس هم ورکړی دی حاضري مې هم ورکړی زما نتایج هم سه مستروار وزارت ته تللی دي ټول اسناد ما سره شته په کور کښې م او په پوهنتون کښې اوس چې مونږ رئیس ته وایو دا زمونږ قلمي سهوه ده او وزارت ته هېڅ دی خپل دا مشکل زمونږ نه دی وړاندې کړی چې څنګه کېږي او څنګه نه کېږي مونږ غوښتنه دا ده چې زمونږ دغه مشکل د وزارت تحصیلات علي سره شریک شي او د دې پوهنتون چارواکو سره چې آیا زمونږ دا کار شونی ده چې وشي که نه او غلطي زمونږ نه ده غلطي د اریانا پوهنتون د ادارې ده
په پروګرام کښې مو د بریالي په نوم د یو کس چې د آریانا مؤسسې اداري برخې یو مسؤول دی خبرې هم راخیستې دي
د دوی خو مشکل هماغه د اول نه دی په قلمي غلطي شوې ده اندراج کښې نومونه نه دي لاړه کمپیوټري غلطي شوې ده دا تنه د یو پوهنتون مشکل نه دی دا د ننګرهار کښې تک پنځه شپږو پوهنتونونو مشکل دی دې دپاره وزارت تحصیلات عالي یو هیات معزف کړی دی نو مونږ د هغه هیات را تګ ته منتظر یو تر څو هغوی را شي دلته پوهنتونونو کښې دا ټوله وڅېړي بعد د هغې نه به هغوی ځي اسنادو کې مکمل دلته شته دی دلته زمونږ سره مکمل شته دی په اندراج کې په ازری کې په سیمستروار ټولو نه مهم سیمستروار دی چې سیمستر په سیمستر نتایج وي پنځه میاشتې سیمستر وي آخر د سیمستر کې نتایج جوړ شي وزارت تحصیلات عالي ته لیږل کېږي لس سیمستره دا پنځه کاله مکمل د دوی نومونه لیږل شوي دي وزارت مشکل دی چې هغوی دغه مشکل دغه یو یو نیم کال کېږي چې دغسې دا مشکل ټال ته اچولی د حل لار ورته نه روباس مونږ خپله څو پیرې مراجعه کړې ده حیات وزارت ویلې زه حیات را لېږم یوازې اریانا نه دی څلور پنځه پوهنتونونه دغه مشکل جلال آباد کښې لري د دوی دپاره یو پنځه کسیز حیات یې ټاکلی دی مونږ دغه د حیات را تګ ته منتظر یو
همدارنګه په دې خپرونه کې د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت ویاند حامد عبیدی څرګندونې به هم واورو چې دوی په دې اړه څه وایي
کله چې د دوی د محصلینو یو هر سمستر پای ته رسېږي د دوی دغه جدول د نتایج لوړو زده کړو وزارت ته استول کېږي کله چې دوی تبدیلي غواړي یا هم اسنادو پسې را ځي د دوی دغه ټول اسناد جدول د دوی د جدول نتایجو په اساس څېړل کېږي که چېرې ستونزه یې نه درلوده دوی ته وزارت اسناد ته یې مراحل کوي دغه عزیزان چې دغه ستونزه لري مونږ سپارښتنه دوی ته دا ده چې دغه اول خو د پوهنتون سره خبره وکړي او د دوی نه دې وغواړي چې ژر ته ژره دی دغه د دوی اسناد وزارت ته واستوي تر څو ته یې مراحل شي که چېرې دغه ستونزه بیا هم هواره نه شوه د لوړو زده کړو وزارت سره دې په تماس شي دلته دې را شي مونږ دغه موضوع څېړو او هڅه کوو چې دغه مونږ د محصلینو ستونزې هواره شي
درنو اوریدونکو دا وه د دې اونۍ د انصاف په لټه کې خپرونه چې د آریانا په نوم د لوړو زده کړو یوې خصوصي مؤسسې محصل چې عبدالقهار نومېږي ستونزې مو راخیستې وې که تاسو په دولتي یا خصوصي ادارو او په خپلو سیمو کې له ورته ستونزو سره مخ یاست نو له موږ سره په دې شمېره 0992 90 14 اړیکې نیولی سئ تر بلې خپرونې د الله پامان
د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي راډیو ګران اوریدونکو او په تیره بیا د ورکو شوو عزیزانو قدرمنو مینهوالو ته سلامونه وړاندې کوم خوشحاله یم چې ستاسو د دغه پروګرام د خپرونې وخت رسېدلی او دغه خپرونه نن تاسو ته ما طاهر روشان چمتو کړې ده د دغه خپرونې په سر کې به بیا هم لومړی د پیدا شویو عزیزانو پیغامونه واورو او تر هغه وروسته به بیا ستاسو د ورکو شویو دوستانو او خپلوانو پیغامونه درته وړاندې کړو بیا هم دغه یادونه کوم چې د پیغام ثبتولو په ترڅ کې همیشه باید لومړی خپل نوم او آدرس او د ټلیفون شمیره او تر هغه وروسته د ورک سوي یا پیدا سوي عزیز نوم د هغه د خپلوانو نومونه او کوم نشانه ذکر کړي کنه نو بیا ستاسو پیغام به نیمګړی وي نو راځئ چې ستاسو د پیدا سوي دوستانو راغلي پیغامونه په ګډه سره واورو
سلامونه د ازادي راډیو اورېدونکو او کارکوونکو تر څنګ کښېناست ټولو سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم میرویس اخلاقي د هلمند ولایت د حاجي اوقاف د ریاست سره تاسو غږېږم د ورکوسو عزیزانو په لیست کښې نن یو داسې نفر پیدا کړی دی خپل نوم نادر شي او د پلار نوم محمود شي درې ورځې کې جوکا په ریاست کې د خپل حالته ناست دی، نو کې هر څوک شناخته یا په اړه د خپل دوستان ژغ اوري، نو د زمو سره په دغو شمېرو اړیکه ونیسي، بیا به دغه نفر ترلاسه کړي. نو زمو سره په دغو شمېرو اړیکه نیوای سي. بیسین شمېره درته وایم، زما د واټساپ شمېره هم ده 0 300 93 300 14. یو ځلې بیا تکراروم، 0 300 93 300 14. او بله شمېره ده 0 80 60 93 200 14. هر ورځ که د ده په اړه معلومات غوښتي، نو میرویس اخلاقي د هلمند ولایت د جاکوا په ریاست کې زموږ سره اړیکه ونیسي. وسلام، په احترام.
بله، السلام علیکم. دا رادیو کار کوونکو اوریدونکو ته سلامونه، نیک هیلې، احترامات. موږ یو ماشوم پیدا کړی خوست دلته پیدا کړی، نامې اسلام الدین دی او د پلار نامې شرف الدین دی. که زه چا زوی نو موږ سره دې په دې شمېرو اړیکه ونیسي. صفر و اته اته څلور 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 و نه ته په دغه شمېره دمونږ سره اړیکه وه.
سلامونه نیک هیلې د ازادي راډیو کارکوونکو ته. زه فرید ملکی، ما د کابل ولایت د دیسا اوس نه دلته یو کس ده د نبی الله په نامه، د پلار نوم داجي مولا ده. دی وایي چې زه خوست یم او د ارتقاد نوم نجره لنډۍ غوندې ده، او دا هر چا څه کېږي که چا زه ده او چا وراره ده، نو ما ترې په دغه شمېره زنګ ووهي. صفر اوه سوه نهه نوي اویا درې نوي څلور پنځوس میرے ادھر جا چکا روم ستر و سوا نہ نئی آیا گری نئی ہلو پنجو تو خدا پامان.
بلے، السلام علیکم. رحمت اللہ کے کلیم کندہار والا ہے تو بڑی لطف والی سفر سر ارے کے نام پر انہوں نے دستان ہے جو سے اجزام پروگرام ٹور کر تم کو او اور رنگ کا سلام ہے اور نیکی دی رنگ کو اصل سلام ہے دل کے کندہار والا ہے بڑی لطف والی کی کے واسطے سر اجانی دے قوم نشپتو یا تین نشپتو کالو بھی اسبی تکلیف نہ امال اته کال کې موږ سره یو سیوی چې پراونه مرکز د خورمالا وسیدن کې د خپل نوم غټور شي د خور نوم غنچو شي په کې مثال لور ده د ورور نن سلطان دی چې د پراولا ته مرکز وسیدن کې ده. هر څه په پیدا حق له معلومات لري، یا دوست یا کریم یا بل څه په دې حق معلومات لري ورسې لري کوم حس نه چې په اړه درته نه یو څلوېښت دوه سوه شپږ څلوېښت شماره یو ځلې ده صفر اویا درې څلوېښت یو څلوېښت دوه سوه شپږ څلوېښت ډېر مینه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدا زده د ټول کارکونکو او درګو سلام علیکم. په دې ډول تر سلام کران خو خوش خوشا اجازه پر محمد خادم د راولات ګلستان ولسوالۍ د عربات سیمه څخه او اړیکه نیول د مور سیمه کې په دغه سیمه کې چې وسته نه نکاز د داوود په نامه باندې د دې د ورکو ځان خبرونه کې دغه پیغام لري چې د کذاب دوست د مؤمن مسلمان وروږي او د ډیر مسلمانانو درځي د مخې د زمالې چې ټول پر شهر باندې اړیکه کولی شي. او بل چې مګر و دوه غوښتنه کړې و چې دغه عکسونه مساوات او هغه ته بښنه ولې راغله چې راغو نو که مؤمن مسلمان وروږي غواړي چې تاسو چې زما دغه شمیره ته درځو او زما د شهر راغله چې پروا چې پروا یو تلور دوا اته یو نه تلیفون شمیره زده دام تکراروم 0 0 1 3 2 8 1 9. والسلام.
سلامونه نیکی له ټولو ازادي رادیو کار کوونکو او ریدونکو ته. ټلیفون لیکي تر غله خګار زلان دی مل جلال آباد پیغام تب کومه دغه دمن په سینه کې یو ماشین دی جمیل نومي دی او د کنداري لهجه کوي. نو کدار چاوی تقریبا شپږی او کال عمر وی او نه په جلال آباد خار کې پیدا شوی. زمين لمی کې د پلار نوم سلام اخلي. کدار چاوی نو په دغه شماره دی اړیکه ونیسي 0 0 9 7 5 9 7 اویا. او بیا یو کیندر ته وایم 0 0 0 9 5 9 0. نو ګوزار چاوی او دغه یو ته بیا د ما په نوښه مراره کولی.
قدرمن اوریدونکو دا و د پیدا شوی عزیزانو رسیدلی پیغامونه نو په دې هیله چې ستاسو کوم دوست عزیز او خپلوان باغ کې شامل وي. اوس به هم راسو د ورکوسو عزیزانو پیغامونه به سره واورو.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وکیل احمد میزم د هلمند ولایت نه دالی دولت والی ته می زنګ وای دی. ما ورور رکه بسم الله نمیږي. اتلس کال عمر لري. درې میاشتې کېږي چې د کورنا درکه شوی د هلمند ولایت نه دالی دولت والی د نخبات سیمې کار ورور پیدا کړی دی. مسرې په دوه وش میرو اړیکې ونی شي. څه پروا درې تلور تلور یو نہ اتا یو زری بیا د اړیکې نه کوم څه پروا دری چلو چلو یو نہ اتا. السلام علیکم و رحمت اللہ.
سلام نو نه کې هله زو ریډیو خوځون کاران تاسو زو ریډیو څخه خبرمه نورم تاسو خیر هم افار پر دې څنګه هر الله څخه خدای پیغام پرې نه ورو خبرو نه خبرونه تاسو نو دوستان څخه یو مشم ورته چلو ورځ نن یې سلام ورځ ده تعین نه کو څنګه کې نن جانان به ستر لسکاله عمر لري څو زرنګ خالیا خو سي تور خو سي تور بوچه په شادي لسر دي. هر مسلمان ور ته هر افغان څو سپاتې کبلې په شهر کې داخلي بل ځای پاتې ما پر نامه باندې قاعده کې معاصنه پورته کړې دي. الغفار پر دې په پښتو باندې تاسو ته چې تاسو اکسسران تاسو هم وویلې هر مسلمان ور ته پاتې د اعلی درجه لپاره مصر کې دغه شمیر راځي چې ونسي پر اوسه
السلام علیکم. زانی دا محمد خبر کوم د کندهار ولایت ارغستان ولسوالۍ د چوکازو د کلی څخه. موږ یو د اکاسی دی په نامه د علاوالدین د جمالی اکاسی دی. تقریبا د دوه کاله کېږي چې د خپل کور نه راکه دی. هر مسلمان ورور چې په اړه معلومات لري موږ د ټلیفون شمیرې وښیو. صفر اویا شپږشپېته نه اتیا اته سوه دوه اتیا. شمېره یو ځل بیا صفر اویا شپږشپېته نه اتیا اته سوه دوه اتیا. وسلام. السلام علیکم. زما پیغام دا دی د کندهار ولایت د امان ولسوالۍ د شهر د کلي اوسېدونکی یم. زما یو د قاضي زما د خونځې په تور زما مشهور دی. دوه کاله کېږي د کوره وتلی دی. بیا چا نه دی لري چېرې د زما غږ دی په خپل اوي دغه صفر اووه سوه څلور دېرش د پنځوس یوولس چې زنګ ووي او که نه اوري نو الله ځان سره پیدا شي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زده ازادی رادیو ټول کارکونکو ته سلام کوم او اوریدونکو ته هم سلام کوم. زه ملا عبدالحیات اخون د روزګان ولایت د خاص روزګان د ولسوالۍ د حاجی ملا عبدالخالق اخون زی په قوم باندې اسګزی یم او چې په تور بند کې اوسېږي. حاجی ملا عبدالخالق اخون و هغه ته دا پیغام ثبتوم چې ماته پر دغه زما پر شمیره باندې چې صفر اووه صفر دوه شپږ څلور صفر څلور شپږ اته باندې زنګ ووهه. او زه د هلمند د مرجع ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې یم. او د شپې پر شپږ بجې پنځه دېرش بالا باندې دلته ټلیفونونه عیارېږي او ژر در ژره ما ته زنګ ووهي. او هر اورېدونکي چې وده ته نږدې دغه زما خبرې اوري هغه دې ژر در ژره وده ته خبر هم ورکړي چې ما ته زنګ ووهي. وسلام.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ و برکاتہ. محمد جنم فاریا دولت زنگ ولے دال مال دور صالح ما په نامه د غلام مده په فاز وخت په باغلانی مرکزی کې په خاطر کار په کلی و دورې کاو کې څه د کوي دورې ورک شو. از ما هر مسلمان صبر هر مسلمان سره سګي هر ورور هر دوست قریب سره سګي دا سړي پاک سره جماعت معلومات راکړي په دا سره د ما سره تماس ونی شي. چې د تکلیف مې د انرژي صاحب تکلیف هم لري انرژي انا علامه د ما سره تماس ونی شي. سپر وه درې شپږ څلور وه څلور اته یو ځل بیا شماره سپر وه صفر و درشپار تلور و تلور آتا. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه اختر محمد خادم دمن ولایت د واشتیر ولسوالۍ د کاریزک سیمه څخه مالک پنیوړه ده. دا د رادیو پیغام ده چې موږ د سیمه څخه یو اسماعیل په نام باندې یو کس ته افاده تکلیف هم لري. دا پنځه کار کیږي چې دمن ولایت د واشتیر ولسوالۍ ویری کای د سیمه څخه نادر کته و ده چې د ورور نه څخه دا د کدار مؤمن مسلمان ورور ته معلومات ویره د پاړوند ده. نو د دې مسلمانانو هم د دې لمخې د زماره ټلیفون په دغه شمیره باندې اړیکه ونیسي چې تقریبا 10000 افغانۍ جایزه لري کار مؤمن مسلمان ورور مرسته د پاړه باندې معلومات راکړي. نو تمہارا ٹلیفون میں شمیرہ تھا صفر وا صفر وا یو سلو وا آتا یو نہ ٹلیفون میں شمیرہ جلدی ہم کر رہا ہوں صفر وا صفر وا یو سلور وا آتا یو نہ صفر وا سو یو سلو دو تو آتا سو نو لس و سلام.
السلام علیکم جمال الدین د خوش دی په دوه زلی د جاول جان اولاد خبر د سر کوم مزمر ز اکاز په نام دی ساجان ورک دی دیش کاله کې د کندوز پر طرف باندې تللی وو د خور کړ د خور د کور څخه نه درک شوی دی. نو د اختر کا زوی دی شلاله د بازګول وو د انارګول ورول دی د نادر وو د قادر وو د بادر د اکا زوی دی. هر چا د چپا دی په چمن کې واری او سړی د محمد محمد غوث دا علاوه کې چې د جان ماما په د چمن کې د سړی دی 2,00,000 روپی جایزه غواړي لري. هر چا د هغ بو د چې معلومات مې مهرباني د مخدز مر سره په تماس کې ما سره په دغه شمیره و سلام په هیته.
اور السلام علیکم بجا
ما وروزی ورکری تقریبا فلی اسکاله د کیز مخالک نموجه د چاچونو ول فلی د بنتری د کلی سه د پلار نه نه سو چا کا دی یو ول ما جتی نموجه یو ورور تر جان نموجه د تختل مخالک نموجه چې دا ما خبر لا ولی نه ولا سو سال ما ما کوي دا غزا څنګه دې مس
د ټلیفون شمیره ده صفر اویا شپږ پنځه صفر څلور پنځه سیه ویش دا شمیره ده بیا یو لاله بیا وان صفر اویا شپږ پنځه صفر څلور پنځه سیه ویش دا د خیر راکړي د خدای کامه.
بلی السلام علیکم. ما د هلمند ولایت په لشکرګاه مرکز نه زنګ ولی دی چې یو پنځه کاله در مخ زما ماما د نادمانان اخون په نامه دی چې ورک شوی دی. هیڅ معلومات یې نشته که هر ورور څخه یې معلومات یې په دغه هډي کوجي ټلیفون وکړي صفر اویا و شپېته شپږ سوه دیارلس ټلیفون شمیره یو ځل بیا وایم صفر اویا و شپېته شپږ سوه دیارلس اصلي د بغني د ولسوالۍ د کنجن د کلي دی. داسې دی دا رسته داسې دوه درې ځایه ماتم دی هر ورور یې معلومات لري په دغه شمیرې دونه وایي. السلام علیکم.
بله السلام علیکم. د کندهار څخه خبرې کوم د کجکی د ولسوالۍ ما نوم په زرنامه دی زما یو اکادي د کندهار د اجاجیز د کلي څخه نو د پنځه کاله د مخه د کوره وتلی دی. نو دغه نشانی ده نوم یې اصلي قیم دی موږ په تورجان ورته وایو په تندي کې شین خال دی. په دغه باره کې عمر یې تقریبا یو اته ویشت نویشت کاله عمر یې دی. پنځه کاله کېږي د کندهار د اجاجیز څخه وتلی دی. زه وراره یم فضل محمد. په دغه باره کې که تاسو موږ ته معلومات راکوئ چې دغه زما د ټلیفون شماره ده صفر اویا اتیا درې نوي پنځه سوه څلور شپېته ته پر دغه لمبر باندې بیا زنګ ووي. سلام علیکم.
السلام علیکم. زه د هلمند ولایت څخه ازادي راډیو ته خپل پیغام پرېږدمه. زما محمد محمد یوسف په نامه د مولامیر اکازی دی د هلمند ولایت د مرجې ولسوالۍ د بلستان اوسېدونکی دی. د مرجې د پسانی د سیمې څخه د الله کاره کېږي چې نادرکه شوی دی هر ورور ته په اړه معلومات لري زموږ سره دې په دغه شمېره اړیکه ونیسي صفر اوه سوه شپږ دوه ویشت اووه شپېته اتیا د ټلیفون شمېره ځل بیا صفر اوه صفر شپږ دوه دوه شپږ اووه اته صفر. وسلام.
ګران اوریدونکو د نن ورځې د ورکوسو عزیزانو خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. که چیرې مو پاملرنه کړې وي نو زموږ یو دوه دوستانو خپله د ټلیفون شمیره نه و ذکر کړې. موږ دغه پیغام خپور کړ خو لکه څرنګه چې مې د پروګرام په سر کې وویل دغه پیغام نیمګړی دی او نور اوریدونکي نسی کولای چې ستاسو سره اړیکه ټینګه کړي. نو ځکه دې موضوع ته زیاته پاملرنه وکړي. په دې هیله چې بیا هم خپل پیغامونه د ازادي راډیو د پیغام ثبتولو په ماشین کې ثبت کړي تر بلې خپرونې پورې چې هغه به زما همکاره فریبا ظاهر درته وړاندې کړي. زه ستاسو سره خدای پاماني کوم. تاسو ته ښه ژوند او ښه چارې غواړم. ورځ مو نیکمرغه.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوئ کولی شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0000243461. یو ورې بیا وایم 0000243461. همدار استاسې کولای شئ چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000420212141115.
دیموکراسی نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسی نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسی نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ